کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه ورسته له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی په یو تازه رپورټ کې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللی دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ پاک لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تستو وایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې په یو کلتوري مرکز پرونی حمله سخت غندلې او د غاملې د بشریت په ضد یو جنایت بلل دی د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د هغو کورنۍ نه غوښتې دي چې خپلې اندېښنې د دغې محکمې د قاضیانو سره شریکې کړي چې په تیرو 15 کلونو کې عزیزانو ته په جنگ جګړو او جنایتونو کې تاوان رسیدلی وي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې 68 تنه وژل شوي دي او دا د اوس پوره خبرونه واوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې په یو کلتوري مرکز د وزانمرګي د بم چاودنه چې په هغې کې 30 تنه مړه او 30 یا نور زخمي شوي سخته غندلې او دغه عملې د بشریت په ضد یو جنایت بللی دی سپینې ماڼۍ هم په پرونۍ یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې هم دغه عمل په سږني کال کې د ټولو نه بد او نفرت انګیز جنایت بللی دی د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د هغو کورنیو نه غوښتې دي چې خپلې اندېښنې د دغې محکمې د قاضیانو سره شریکې کړي چې په تیرو 15 کلونو کې یې عزیزانو ته په جګړو او جنایتونو کې ضرر رسیدلی وي د دغې نړیوالې محکمې په ویبپاڼې کې یو فورم شته دی چې 4 پوښتنې لري د جرمونو د نړیوالې محکمې د حقوقي اصولو له مخې په افغانستان کې د ادا شوو جرمونو د قربانیانو استازي کولی شي چې خپل نظریات اندېښنې غوښتنې له قاضیانو سره شریکې کړي د اظهارنامې فورم په پښتو دري او انګلیسي ژبو کې دي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایي بمباریو کې 68 تنه وژل شوي دي په هغې بمبارۍ کې چې د تایز د ایالت په یوه مارکیټ باندې شوې ده په هغې کې د 2 تنو ماشومانو په شمول 45 ملکیان وژل شوي دي همدغه راز د هودي ده په ایالت کې هم په بمباریو کې 14 تنه وژل شوي دي دغه خبرې په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د دفتر مشر جیمی میک ګولډریک کړي دي د دې سره په یمن کې د هغو خلکو شمار چې په تیرو 10 ورځو کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې وژل شوي د 30 نه زیات شوی دی د بشر د حقوقو ټولنو بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې په یمن کې دې په تشدد کې د ملکیانو حفاظت ته ډیر زیات توجه وشي ملګري ملتونه وایي چې همدا اوس په یمن کې تقریبا 3 میلیونه خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي پرون د ایران په دویم لوی ښار مشهد کې په 100 کسان لارو کوڅو ته راوتلي وو او د اجناسو د قیمتونو د جګوالي له کبله یې په حکومت اعتراضونه کول پولیسو یو شمېر خلک توقیف کړي هم دي دغو مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې مرګ دی وي په حسن روحاني او مرګ دی وي په دیکتاتور پولیسو د دغو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده د مشهد والي محمد رحیم نوروزیان ویل دي چې په ښار کې قیمتونه دومره اوچت شوي نه دي بلکې پولیسو د مظاهرچیانو په مقابل کې د ډیر صبر او حوصلې نه کار اخیستی دی او هغه کسان یې زنداني کړي دي چې دولتي ودانیو ته یې تاوان رسوو د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا ډیر د تاسف ځای دی چې چین اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل انتقال شي هغه دا هم لیکلي چې که چیرې دغه شان کارونه دوام پیدا کاندي نو د شمالي کوریا ستونزه به هیڅکله هم په دوستانه ډول حل نه شي پرون د امریکا وبخي پرون امریکا وویل چې د ترکیه هغه اتباو تبا چې امریکا ته سفر خیال لري په کامل ډول د ویزو د صدور چاره پیل کاندي. د امریکا مقاماتو د هم ویلي دي چې انقره دوی ته د دې ډاډ ورکړی چې مخکې له دې نه چې سفارت کم یو غړی زنداني یا توقیف کړي واشنگتن ته به اطلاع ورکوي.
د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې 2018 کال کې داعش ډله سخته ځپلې ده. دوی وایي چې په ګڼو پوځي عملیاتو کې 1500 داعش جنګیالي وژلي دي. د چارواکو په باور اوس شاوخوا زر داعشان په سیمه کې حضور لري. په ختیز زون کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی په تیرو 12 میاشتو کې د داعش پر ضد روانو مبارزو ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان په ختیز کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه د ننګرهار چین وچې د میلادي کال 2015 اپریل کې سر راپورته کړه. د اسلامي دولت نومې دغه وسلوالو ورو ورو تر واک لاندې سیمې پراخه کړې او د شینوارو نورو ولسوالیو ته پخې وغځولې، خو افغان او ناټو قواوو پسې پوځي عملیات شروع کړل. په روان 2018 میلادي کال کې افغان او غوث ملاتړ ځواکونو د داعش مهم سنگرونه په نخه کړل چې د خراسان لپاره د دغې ډلې مشر عبدالحسیب هم د دې کال په اولو میاشتو کې امریکایي تیارو ویشته وی واژه. د همدې کال په اپریل میاشت کې امریکایي الوتکې د چین په مامن دره کې د داعش ډلې په یو مهم مرکز تر ټولو لوی ناتومي بم وغورځاوه چې د چارواکو په وینا لسګونه داعش جنګیالي پکې وژل شوي. افغان چارواکي وایي داعش ډلې اوس د ننګرهار د اته ولسوالیو غرنو سیمو ته محدوده کړې، خو مهمه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې لا اوس هم له حکومت سره جګړه توده ساتلې. د ننګرهار امنیتي او کشفي ادارې وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د جنګیالو شمیر له 3000 ته راټیټ شوی او په وړاندې جګړې او هوایي بریدونه سخت شوي دي.
از من کار میگیری او آخرین جنگش است، آخرین روز، آخرین زورش است و فرارش است.
خو د تیر شپږ میاشتو رئیس داعش وسلوالو د شینوارو ولسوالونو د خوګیانو زون ته مخ کړه. لمړی د پچیراګا ولسوالۍ د بر پچیر سیمه ونیولې او ځانونه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي سیمه ته ورسول. تقریبا د 2018 میلادي کال په نمایي کې داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په دغه غرونو له وسلوالو طالبانو سره خپل جګړه شروع کړه او ګڼي سیمې له طالبانو نه ونیولې. ورسته حکومتي قوا راغله او دلته د داعش ډلې په ځپلو پسې عملیات شروع کړل. که څه هم تر لسو کلي لا پاتې دي چې حکومتي ځواکونه نه دي ورسېدلي، خو په همدې سیمه کې د توړې بوړې هغه سمڅې موجودې دي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم پکې وخت پنا اخستی وه. د داعش ورسته برید د خوګیانو په وزیرو تنګی کې چې لومړی طالبانو ځپل او ورسته له حکومتي قواو سره جګړه پیل کړه. د دغې ډلې پر وړاندې د حکومتي قواو عملیات اوس هم روان دي او یو شمیر کلي لا پاتې دي چې په خوګیانو کې له داعش ډلې سره دي. خو د دغو جګړو زور تر ډیره ولسی خلکو لیدلی، ځکه سلګونه کورونه، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه ړنګ شوي. د ننګرهار د کډوالو ادارې ویلي په دغه ولایت کې 2018 میلادي کال کې 3000 کورنۍ کډوالي شوي چې 80% د حکومت او داعش ډلې د جګړو لامل دي. ننګرهار کې اوس په ډیرو سیمو کې تر عملیاتو وروسته تر 1500 ډیر ولسی پاڅون کوونکي ځای په ځای شوي. څو خپلې سیمې وساتي خو ډیرې د وسلو او تجهیزاتو له کمښت شکایت کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی په یو تازه رپورت کې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللی او ویلي دي چې په دغه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. لکابله د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی رپورت تاسو سپم راګرځوه.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي 2018 کال د رسنیو خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په کلنی ریپورت کې وویل چې سږ میلادي کال د خبریالانو لپاره دویم خونړی کال و او په دغه کال کې څوارلس خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې په دې موده کې د درویشت خبریالانو د ټپي کېدو، یوویشت د وهلو ډبولو، نه شپېته د ګواښ او سپکاوي او څوارلس د بندي کولو او د ازادۍ د سلبولو قضیې هم ثبت شوي دي. ښاغلي خلوتګر وویل دوه شپېته د تاوتریخوالي دغه پیښې حکومتي چارواکو پورې اړه لري.
بر مبنای داده های دفتر نی
د نی د شمیر له مخې دوه شپېته پیښې د ملي وحدت حکومت او په داخل د حکومت کې د ښکېلو کسانو پورې اړه لري. دوه څلوېښت نور یې د ترهګرو لخوا لکه طالبان او داعش، شپږ ویشت نور یې د ناپېژندل شویو کسانو لخوا او یولس د تاوتریخوالي نورې پیښې د رسنیو د مشرانو لخوا ترسره شوي دي.
یازده مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه.
ښاغلي خلوتګر زیاته کړه په 2018 کال کې لیات شمیر پیښو څخه یوازې درې څلوېښت پیښې د حکومت لخوا څیړل شوي دي. ښاغلي خلوتګر وویل 2018 کال د خبریالانو لپاره لومړی خونړی کال و چې هغه مهال هم څوارلس خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي وو. د خلوتګر پر وینا په وسلوال مخالفینو کې د طالبانو ډله تر ډیره د خبریالانو د وژلو په پیښو کې لاس لري. د نوې ادارې په داسې حال کې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی بللی دی چې نن سهار شاوخوا لس بجې د کابل ښار په لویدیځ کې د تابیان په نوم یو فرهنګي مرکز باندې چې د افغان غږ په نوم یو خبري اژانس هم اداره کوي د یو خونړي ځانمرګي برید له امله کړو کسانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. د نوې ادارې ویلي چې په دغو کسانو کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي چې لا تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. د دغې ادارې د مطبوعاتو مسؤول صابر فهیم امریکا غږ ته وویل که چیرې په وژل شوو او ټپیانو کې د خبریالانو مرګ ژوبلې کچه لوړه وي نو 2018 به د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. یو شمېر افغان خبریالان هم له حکومته د ځان د امنیت غوښتنه کوي. جاوید اکبر یو افغان خبریال وایي
نو هر څوک چې باید په دې راسته کې اوسیږي زړه د خپل د خبرنګاري نه یا د خپل د مسلک د خپل د وظیفې نه زړه نیسي، یعنی خپل وظیفه او خپل جاب تغیری که مونږ وشو کولی خپل حکومت یا زمونږ دولت مردان مونږ ته مثلا ښه زمینه یا ښه حمایت وکړي، بالخصوص شخصي رسنۍ چې کومې رسنۍ دي هغوی کولی شي مثلا خپل خبرنګاران سپورټ وکړي او هغوی سره کومک وکړي، نو دا امکان لري په بل کال ته به عمر شاید کم شي.
د بې پولې خبریالانو راپور ورکوونکو ټولنې یا آر ایس ایف هم په 2018 کال کې په نړۍ کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم ستر ګواښونکی هیواد بللی و.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پنځم په ورځ د دسمبر په 28مه د پاکستان د پوځ ویان دی وی خبري غونډې ته ویلي چې افغانستان او امریکا د پاکستان د پاره څه وکړي. په پېښور کې د قومي وطن سیاسي ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې امریکا هند ته په افغانستان کې د رول د لوبولو وړاندیز پاکستان ناراضه کړی دی او دا وجه ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې سختې خراب شوې. د امریکا ژغ خبریالی نظرانی یوسفزی د آفتاب احمد خان شیرپا سره مرکه کړې.
د حالات داسې جوړ دي چې او کله نه د ترامپ اډمنستریشن راغلی دی نو هغه وخت نه د پاکستان مختلف هغه معنی تحفظات دي چې کوم طریقې سره هغوی هندوستان ته یو هغه ورکړی دی، اهمیت ورکړی دی او په هر هغه کې هندوستان راولي. ورسره ورسره دلتم چې رقم دا افغانستان بارا کې او د ساوت ایشیا بارا کې چې کوم پالیسی هغه کړې ده ناغې نم پاکستان خوشحاله نو او پاغې باندې دا غوی تحفظات وو. بیا خاص کر دا وایس پرزیډنټ چې کوم بیان ورکړ هلته کابل کې او چې وی چې پاکستان آن نوټس دی نو دې سره نور مزید تشویش دلته پاکستان کې زیات شوی دی.
تاسو دا وایي چې کله چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې رول ورکو زیات رول ورکو هغه زیات نفوذ لري هلته نو په دې وجه باندې کېدای شي پاکستان زیات غوسوي ځکه چې نه غواړي هند افغانستان کې نفوذ ولري. او داسې
نو دا هم یو عدد یو وجہ دا چې زکه چې دا هندستان ټیک ته په دې حد پورې خو صحیح دی چې کواغوی د افغانستان مدد کوي مالی طور باندې اقتصادي طور باندې هغه باندې خو پاکستان لا هېڅ هغه نه دی پکار په هغه باندې زما خیال نه دی چې څوک رد عمل هغه کوي ځکه چې افغانستان یو خود مختار ملک دی هغه چې چانده امداد غواړي یا چې څوک هغوی امداد کوي هغه په خپل ځای باندې او کو د افغانستان خورا پاکستان خلاف استعمالی گی ہو یا ہندوستان پارے کی داغوی سے عمل دخلی میں بیا بخا مخا پاکستان پر آگے من زیاد رد عمل کی سنگھ جی افغانستان وے جی دا پاکستان طرف کراس بارڈر موومنٹ کی گی نو دغا سلسلہ پاگ لیا سرا د پاکستان هم تحفظات شته
د پاکستان د پوز د ویان د خبره چی وس وخره رسیدل دي چې امریکا او افغانستان د پاکستان د پاره سو وکړي سغواړي پاکستان د افغانستان سغواړي هغه په خپل باندې ډیر بد حال کړي
بنیادی مقصد دا دی چې کم مونږه کم قربانه ورکړي دي دا غت هغه حقیقت تسلیمون او ور سره د ریجن کې یو داسې مثبت کردار چې هغه د ټول ملکونو لپاره یو هغه چې بھائی دانه چې افغانستان کې موږ ټول منو چې هلته حالات خراب دي او د امریکای فوج ملته دي نیټو فورسز د ملته دي ایس ایف فورسز دي نو هغه په خپل ځای باندې خو هر یو هغه الزام په پاکستان باندې لګول دغه مناسب نه دي او پاکستان هم دا وی چې نور موږ سره نه غواړو خو کم از کم دا تسلیمول او چې موږ یو سټریټیجک پارټنر جوړ کړی وو خرابول غواړي
تاسو سیاسي ګوند په خیبر پختونخوا کې ډیر ملاتړی لري تاسو د سیاسي ګوند په خپل باندې د افغانستان پالیسی د پاکستان چې کوم پالیسی د افغانستان په وړاندې تاسو څنګه غواړي دغه پالیسی د سینخ کاری چې د پاکستان لارو رکه شوې د افغانستان پالیسی په حق له باندې
نو سب بنیادی اگر خود پدیم دم تسلیمول غواړي چې چونکه دلتا سیاسی دا سی کشمش کشته او داغه په وجه هغه شانته توجه دې هغه تا ورکړې کیږي نه چې کم پکا ده او چونکه دنه اندرونی انتشار دام را دی چې هر یو سره د پی یقینه یو صورت حال په پاکستان کې دی نو هغه وجنه هغه توجه هغه شان نشي ور نه دی ورکړی شوی چې کوم په کار دی د حالاتو باندې نظر کې خوتو زفاره
مننه شیرپاو سیب تاسو وخت نه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په تېر یو کال کې د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه ګڼ مسایل مطرح شوي دي. موږ په دې وخت کې له روسیې سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اړیکو او په ټاکنو کې د ماسکو د مداخلې اداګانو ته کتنه کړې ده او په 2018 کال کې په امریکا کې خلکو او رسنیو په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو ډېرې خبرې وکړې. د واشنگټن ماسکو اړیکې اوس په کوم حالت کې دي؟ په دې حقله د امریکا ژغ د همکار نسیم ستانیزی رپورټ ستاسو پام را ګرځو.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سکال په اخر کې رسنیو سره هغه د اګانې بابې زوګنلې چې وایي د کرملین په وړاندې په دې خاطر نرم لهجه لرله چې روسي ورسره د هیلری کلینټن په ماتولو کې مرسته کړې و.
زه له روسیې سره هیڅ کار نه لرم. هر څوک په دې پوهیږي دا د دیموکراتانو یو چل او پلمه ده چې د انتخاباتو د بایللو لپاره یې راایستلې ده.
د سکال د جنوري په میاشت کې د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلپر دفتر یو خبری اطلاعیه خپره کړله. اطلاعیه وایي چې سی آی ای، اف بی آی او د ملي امنیت ادارې ناسا په ګډه دا نتیجه ګیری کړې ده چې ولادیمیر پوتین هڅه کړې ده چې د ټرمپ برای یقیني کړي. اطلاعیه وایي زموږ ارزونه دا ده چې د روسیې ولادیمیر پوتین امر وکړ چې په 2018 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ کولو مبارزه پیل کړي. د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا په دیموکراتیک بهیر کمزور کړي، هیلری کلینټن بدنامه کړي او په دې توګه جمهوری ریاست ته د هغې د انتخابېدلو احتمال زیانمن کړي. زموږ ارزونه دا ده چې پوتین او د روسی حکومت یو داسې لار غوره کړله چې په څرګنده منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ترجیح ورکوي. موږ په دغه قضاوت ډیر باور لرو. استخباراتي ادارو د دغو موندنو له امله سمدلاسه د کانګرس تحقیقات هغه وخت پیل شول. د مارچ په میاشت کې د ایف بی آی رئیس جیمز کومی دا خبره تصدیق کړله چې د ده اداره هم تحقیقات کوي چې د ټرمپ د انتخاباتي ډلې او کرملین ترمنځ پټه او احتمالي همکاري شته ده او کنه. تر دې وروسته ډیر ژر ولسمشر ټرمپ جیمز کومی برطرف کړ. د هغه دا کار د دې سبب شو چې یو خاص مفتش یعنی رابرت مولر وټاکل شي. رابرت مولر په دې اړه ډیر پراخ تحقیقات پیل کړي دي او تر اوسه لا روان دي. له بل پلوه د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ کې روسیه یو خطرناک رقیب هیواد بلل شوی دی چې دا هڅې کوي چې د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کړي او د دیموکراسۍ مشروعیت ته تاوان ورسوي.
زه احساس کوم چې له روسیې سره دوستانه روابط لرل د نړۍ او زموږ د هیواد په ګټه دي، نظر دې ته چې جګړه ورسره وکړو.
دا ښکاري چې د نړیوالې ترهګرۍ پر خلاف ګډه مبارزه هم روانه ده.
پرون ما ته پوتین ټلیفون وکړ او مننه یې وکړله چې زموږ سی آی ای ورته د دوی د هیواد خلاف د ترهګرو د یو ستر برید په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو.
له بل پلوه د یو شمیر تحلیل کوونکو په نظر ولسمشر ټرمپ د روسیې خلاف ډیر قوي اقدامات کړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران د روږدو کسانو په درملنه کې ورزش ډیر مهم بولي. دوی له محتاجینو څخه غواړي چې د درملو د خوړلو سربیره منظم ورزش وکړي. په خوست کې یو شمیر ځوانان له احتیاط څخه د ځان د ساتلو په خاطر ورزشي کلپونو ته ځي. ابراهیم رحیمی په دې اړه د خوست ولایت څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
د اندامونو د خولادې کلب ته هر ورځ لسګونه ځوانان مراجعه کوي. زیاتره دا کسان د میاشتو او حتی د کلونو راهیسې په تمرین بوخت دي، خو ځینو هغو تازه د ورزش ته مخه کړې. دوی ظاهرا د اندامونو د ښکلا په تمرین لګیا دي، خو په اصل کې دا او د ورزش نور ډولونه د ډیرو ناروغیو په له منځه وړلو او د سالمې روغتیا په درلودلو کې د درملو په څیر مؤثر بلل شوي.
چې څوک نشي کې کنه نشي چې څوک ډېرې کې هغه ورزش ته روشي دی به د نشونه وړي د خپل انرژي په ورزش هغه کې او نشونه چې کومه د انرژي د صحت ځینوي یا انرژي په مصرف کوي ابو د دولت په ورزش کې مصرف کوي، د ډېره ګټه لري د وجود لپاره او د آینده لپاره.
د روغتیا پالانو په وینا سربیره پر دې چې ورزش د ځینو نورو ناروغیو په درملنه کې مرسته کولی شي، له روږدو کسانو سره هم دا مرسته کوي چې د هغوی له ذهنونو څخه د نشئی موادو فکر ووزي. د داخله ناروغیو د متخصص په وینا لازمي ده چې روږدي کسان په خپله درملنه کې ورزش ته پوره وخت ورکړي. دی وایي چې روږدي کسان په دې سره د سالم مصرفیت په توګه بوخت ساتل کیږي.
یعنی هغه مریضان چې دوا د اډکشن لپاره اخلي، اکسرسایز یا اکټیویټي باید هم وکړي. په کوم میکانیزم چې دوا تاثیر کوي، په هغه میکانیزم د ډوپامین غلظت په دوران کې اکسرسایز هم زیاتوي. په اول سټیج کې هم اکسرسایز سره باید تداوي شي، په آخري سټیج کې هم اکسرسایز سره باید تداوي شي.
اوس مهال په خوست کې د اندامونو د ښکلا اوواو د رسمي لوبو تر شلو ډیر کلبونه فعالیت لري. هر کلب په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 200 مراجعین لري. د دې کلب استاد تجلی وایي چې په لوبغاړو کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې مخکې په نشه یي توکو روږدي وو، خو اوس تر ډېره بریده له ښې روغتیا برخمن دي.
اول دی باید ټینګ عزم ولري او بیا خپل ورزش ته ادامه ورکړي. ورزش د صحت زمین ده. کله چې یو ورزشکار دلته لګیا وي، دا په دا پوهیږي چې د انرژي زه باید په داسې شیانو مصرف نه کړم چې ایمو د صحت د پوره ګټه نه کړي، نقصان کړي.
په ټولیز ډول بیکاري، فقر، بېسوادي او مخدره مواد ته لاسرسی په نشه یي توکو د ځوانانو د احتیاط لاملونه بلل کیږي، خو د څېړونکو په وینا له احتیاط څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار سالم مصرفیت دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف یو نوی رپورت وایي چې 2018 کال د ماشومانو لپاره یو خونړی کال و. لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت رالېږلې چې نظرانه یوسف زیتاسته لولي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې دا وخت په هغه ملکونو کې چې جګړې پکې روانې دي د ماشومانو دپاره هیڅ خوندي ځایونه نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو دپاره ادارې یونیسف دغه رپورټ وایي چې په ماشومانو باندې د هغوی په ښوونځیو، کورونو او په هغه ځایونو کې چې دوی پکې لبې کوي حملې شوې دي. په جنګونو کې په دا ډول د ماشومانو په نښه کول د هغه نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب دپاره جوړ شوي دي. د یونیسف دغه رپورټ وایي چې په افریقا، منځنی ختیځ، آسیا، یوکرین او حتی په ځینو اروپایي سیمو کې هم داسې ډول پېښې شوي دي چې ماشومان پکې ځورېدلي دي. رپورټ وایي چې په ماشومانو باندې په قصدن ډول باندې حملې کیږي، هغوی په نښه کیږي او د انساني سپر په توګه ترې کار اخیستلی کیږي. په ماشومانو باندې حتی جنسي تیری هم شوي دي. ځینې ماشومان په ماشوموالی کې په زوره واده شوي دي، هغوی برمته کړی شوي دي او حتی په غلامۍ کې ورکړل شوي دي. د یونیسف دغه رپورټ وایي چې په 2018 کال کې چې په ماشومانو باندې څومره روحي او جسماني تشدد شوی دی دا د تیرو څو کلونو په پرتله ډیر زیات دی. یونیسف یو ویډیو خپره کړې ده چې ښایي هغه روهینګیایي ماشومان چې بنګلاديش ته د خپل ژوند د ژغورلو دپاره د میامار نه غوښتي دي په ډیر بد حالت کې پراته دي. دغه ویډیو ښکاره کوي چې ماشومان په دغه کمپونو کې د ډیرې سړې هوا له کبله ناروغه شوي دي او ژاړي. یونیسف د دغه ماشومانو دپاره د ډاکټرانو کمپونه لګولي دي چې هغوی دغه ماشومانو ته بیړنۍ صحي مرستې ورکوي. په رپورټ کې په افریقایي هیوادونو کې چې د ماشومانو سره سکیږي په دغه حکله هم تفصیل لیکل شوی دی. رپورټ وایي چې د منځنی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو سره په جنسي زورونو، د هغوی په برمته کولو او حتی د هغوی د قتلولو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کانګو کې په 2018 کال کې شاوخوا 8.5 لک ماشومان دې ته مجبور شو چې خپل کورونه پریږدي. په جنوبي سودان کې 9000 ماشومان وسلوالو په خپلو لیکو کې ګمارلي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ او په کیمرون کې شاوخوا 15 ماشومان د خودکش بمبار په توګه کارول شوي دي. د یونیسف دغه رپورټ زیاتوي چې ماشومان دې ته هم مجبور شوي دي چې هغوی د خوراک نه بغیر سو ورځې تیرې کړي. دغه ماشومانو ته د خوراکي موادو برسیره حتی د سکلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په دې وجه باندې دغه ماشومان د مختلفو بیماریانو سره مخ کیږي. یونیسف وایي چې د دغه ملکونو برسیره په افغانستان، عراق، سوریا، یمن او په نورو هغه ملکونو کې چې شخړې پکې روانې دي د ماشومانو حالت ډیر جدي دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې یونیسف غږ کړی دی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره خپل رول ولوبوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مهروي
دا سکار چې بل اخره ډاکټران او ساينس پوهان د ایچ آی وی ویروس پر ضد په مبارزه کې بریالي کېدو ته نږدې شوې دي، خو هغه چې په دې برخه کې کار کوي خبرداري ورکړی چې کچیر ته نړیواله ټولنه ورسره مرستې کمې کې خای چې د هغوی حل ځلې بعد د خند سره مخ شي. د نن نه تقریبا 10 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د ایچ آی وی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ډول درمل جوړ شو. د هغه وخت راهیسې ډاکټران او د ساينس ماهرین کوښښ کوي چې داسې دارو درمل جوړ کړي چې د دې وژن کې ویروس د خپرېدو مخه پی ونیسي. د همدغو درملو له برکته په ایډز او ایچ آی وی اخته ناروغان د مړ کېدو نه ژغورل کیږي. خو اوس د ایچ آی وی د ویروس سره د مبارزې لپاره ډاکټران او ساينس پوهان پوره پیسې نه لري. د ایډز او ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې په حق له د فرانسې په پایتخت پاریس کې ډاکټرانو او ساينسپوهانو اندېښنه وښودله چې کچیرته د هغوی د حل ځلو سره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو حکومت مرستې کمې کړي، دوی به ونه شکړی چې د دغه وژونکي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.